السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. خبرونه بیا لا بیلو پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د جماعت الاحرار ډلې مشر محمد داوودزی پرون په افغانستان کې د معلومو وسلوالو وژلی دی. د پاکستانی رسنیو د معلوماتو پر بنسټ نوموړی د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې پنخه شوی. پاکستانی رسنیو وایي محمد داوودزی له پاکستانی طالبانو سره اړیکه درلوده او په پاکستان کې په بیلابیلو بریدونو او هدفي وژنو کې یې لاس درلود. د طالبانو حکومت رسمان په دې اړه څه نه دي ویلي. د ویلو ده چې له دې وړاندې هم په خوست، پکتیکا، ننګرهار او کونړ کې د پاکستاني طالبانو یو شمېر غړي او قوماندانان وژل شوي دي. د ایران ځینې رسنیو پرون جمعه راپور ورکړی چې د ایران د حکومت یو سلاکار ویلي د روان لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې افغان پانګوالو په ایران کې شاوخوا 150 میلیونه ډالره پانګونه کړې ده. محمد مهدی جوانمرد قصاب چې د افغانستان په چارو کې د ایران د جمهور رئیس د ځانګړي استازي سلاکار دی ویلي په ایران کې که څه هم د افغان پانګوالو دا پانګونه کوچنۍ ده خو بیا هم د پام وړ ګڼل کېږي. جوانمرد قصاب زیاته کړې د افغان پانګوالو لخوا پر کرنه، صنعت او ساختماني چارو پانګونه شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هڅه کوي چې له کوربه هیواد بنګلاديش نه د کرکټ دویمه شل اوریز سیالي وګټي. افغانستان ونه توانی چې پرون په خپله لومړۍ شل اوریز سیالي کې بنګلاديش ته ماتې ورکړي. بنګلاديش د غلوبه په دوه وکټو وګټله. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات 13 شپه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه موږ تاس ونه ګټو، هغوی تاس وګټو او موږ ته د بیټنګ دعوت راکړه. د افغانستان پیل خنو ولې په میډل آرډر کې نجیب زدران او محمد نبی او بیا رستا عظمت الله عمرزی او محمد نبی خې ملګرتیاوي وکي او وی کول شو چې بنگلاديش ته یو مناسب هدف وټاکي.
افغانستان پرون دی 155 منډو هدف ټاکلی و خو بنگلاديش وتوانید ورکړل شوی هدف پوره کړي. دواړه هیوادونه به خپل دویمه شل اوریز سیالي سبا اکشن به وکړي. افغانستان توانیدلی تر دې مخکې له بنگلاديش د ورځنیو یا 500 سیالیو لړۍ وګټي. د ایران د محصلانو د خپل حکومت پر هغه پریکړه انتقاد کړی چې غواړي په تهران پوهنتون کې د عراق د حشد شعبي ځواکونو غړي د محصلانو په توګه ومني. په ایران کې ځینې محصلانو دا پریکړه پر پوهنتونونو له یرغل یا لشکرکشۍ سره تشبیه کړې او ویلي دي چې په پوهنتون کې د حشد شعبي د پوځي ځواکونو حضور نه مني، تک په ملکي جامو کې وي او یا هم پوځي جامو کې. د تهران پوهنتون د محصلانو فعالان ویلي دا کار د ایران د پوهنتونونو ځپل دي. د حشد شعبي د ښوونې او روزنې مرستیال حسین موسوي باختي 13 اونۍ تهران ته سفر پر مهال د تهران پوهنتون له رئیس او استادانو سره په دې برخه کې د توافق او همکارۍ خبر ورکړو. د ویلي و چې د عراق د حشد شعبي پوځیان به د محصلانو په توګه د تحصیل لپاره د تهران پوهنتون ته لیږل کیږي. او د روسي یو استخباراتي افسر چې دا کیږي روسي ته د امریکا سخت برېښنایي تجهیزات او مهماتو په قاچاق کې لاس درلود د استونیا له خوا د امریکا متحده ایالاتو ته سپارل شوی دی. پر وادم کونو سیچونوک تور دی چې دغه برېښنایي تجهیزات او مهماتو په قاچاق سره په اوکراین کې د روسي له روان جګړې سره مرسته کوله. د امریکا د متحده ایالاتو فدرالي څارنوالانو پرون جمعه دا خبر ورکړی دی او اټکل شوی چې وادم با په ابتدایي ډول په محکمه کې په لومړی وار حاضر کړی شي. 48 کلن وادم د 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د استونیا د چارواکو لخوا داسې وخت ونیول شو چې هڅه یې کوله د 15 ډالر الکترونیکي پرزو سره روسیې ته واوړي. څارنوالان وایي ځینې دغه برېښنایي پرزې د امریکا د صادراتو تر څار لاندې دي. د خبرونې لویه برخه د ازادي راډیو دوه اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې څو راپورونه. د پاکستان د حکومت یو چارواکي بیا تور پورې کړی چې د افغانستان حکومت د نورو پر ضد تروریستي بریدونو لپاره کارول کیږي. د پاکستان د پوځ لوی درسي تازه ویلي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په افغانستان کې حضور لري او دې موضوع پاکستان اندېښمن کړی دی. تر دې مخکې هم ځینې پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د آزادانه فعالیت تور پورې کړی و.
د پاکستان پوز وای دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پټنځایونو د موجودیت او هلته د فعالیت پر ازادي سخت اندیش مندي. د پاکستان د پوز د اماړي کو دفتر آی اس پی آر د جمعې په ورځ په خبرپاڼه کې ویلي چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال سید آسیم منیر پرون جمعه د جولای پر 14 د کوټي چاڼي ته سفر وکړ چې تازه پکې د پاکستان د پوز پر یو چاڼي وسلوال برید شوی وو. تیر چهارشنبه د شپې مهال په ژوب کې پر دې چاوڼۍ د وسلوالو په برید کې او وروسته وسلوال نښته کې 9 سرتیري وژل شوي وو. د پاکستان پوځ هغه مهال ویلي وو په نښته کې 15 مشکوک وسلوال هم وژلي دي. د دې برید مسؤلیت د تحریک جهاد په نوم یوې کمی پیژندل شوي وسلوالې ډلې منلې وو. د جمعې په ورځ د پاکستان د پوز د امالیکو د دفتر په خبر پانه کې ویل سیوی دوی د طالبانو له حکومت ته تمه لري چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمالې دوته پرینږدي او د 2000 زیږدیز کال د دوهې موافقې ژمنې به پوره کړي. خبر پانه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاسلولو ادعام سوي چې په وینا یې بله مهمه مسله ده چې باید حل سي. د پاکستان پوز وایي د ژوب چاونی په څیر حملې د زغملو نه دي او پر وړاندې به یې مصارخ غبرګون شي. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوز د دې تازه څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. طالبانو په دوحه کې د 2020 زیږدیز کال د فبروري میاشتې په لاسلیک سوي تړون کې ژمنه کړې وه چې د القاعدې په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتون ژغورني غورزنګ غړي او یو شمیر ځایي سیاستوال بیا د پاکستان پوز تورنوي چې ډیورین کرښې ته په څیر مپروتو سیمو کې د روانو ناکراریو تر شا لاس لري.
اوریدل مو چې یو پاکستانی چارواکي بیا تور پورې کړی چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد د تورستي بریدونو لپاره کارول کیږي. جنرال عاصم منیر چې د پاکستان د پوز لوی درستیز دی دا خبرې په کوټه کې کړي. دغه تر دې سفر وروسته د پاکستان د پوز خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوي چې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاس لرلو ادعا چې یوه بله مهمه مسله ده دا هم باید حل شي. زموږ همکار د باور غورځنګ له مشر او په امریکا کې د پوهنتون له استاذ نجیب آزاد سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د پاکستان د پوز د اتون بیان څه پیغام لري.
ګورئ که چیرې بحث دا وایي چې پاکستان د افغانستان له خاورې ګواښ احساسوي، نو پاکستان د طالبان سره مستقیم مخامخ خبرې کولی شوی، بلکې امر یې پر کولی شوی او طالبان د دې د خبرو نشي تېرېدلی. دا اوږد بحث دی چې په افغانستان کې کومې ترهګرۍ ډلې دي، د کومو هیوادونو یا چا دپاره ګواښ دي او د چا لخوا تمویلېږي، دا یو اوږد بحث دی. لکن په ټوله کې د پاکستان دپاره د افغانستان د خاورې هیڅ ګواښ نشته. دا چې دوی دغه ډول څرګندونې په خبر پاڼې د لارې په نړیوالو سټیجونو کوي، دا دوی د همدې پروژې دپاره لابیګیري کوي چې ګواکې پاکستان د ګواښ سره مخ دی، پاکستان د ترهګرۍ د ګواښ سره مخ دی، پاکستان ته خطر دی او پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د نړیوالو سره همغږی دی. حال دا چې مسله برعکس ده.
کله چې د پاکستان پوځي او سیاسي چارواکي دغه ډول تورونه لګوي، دا هلته پرمیشتو افغان کډوالو څه اغېز کوي؟ په وروستیو کې پر دغو کډوالو هسې هم فشارونه راوستل سوي.
یو شی خورا ډیر ښکارا دی، هغه ملګری ملتونه هم په دې پوهیږي، د یونیسیان اداره په دې خورا ښه پوهیږي، یونما په دې خبره ده، نړۍ په دې خبره ده، رسنۍ په دې خبره دي. کوم افغانان چې پاکستان کې میشت دي په ځانګړې توګه چې دغه ارقام خورا ډیر څه و، د 15 اگست 2020 را په دې خوا، دا هماغه کسان چې طالبانو څخه ویره لري، دا هماغه کسان چې طالبانو سره نشي وشدلی، دا هماغه کسان چې طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند نشي کولی. نو د طالب د واکمنۍ لاندې افغانستان څخه پاکستان مثلا د تمثيلي ګواښ هم احساسي، نو دا خو د افغانان پر اساس اړن لري. البته دغه افغانان تر فشار لاندې راوستل تل د پاکستان د پاره د نورو امتیازاتو لارې پرانستې ده. ټوله کې دا هم د پیسو د ترلاسه کولو یوه بله پروژه ده چې په افغانان باندې فشار وارد کړه او بیا د فشار د کمولو لپاره امتیازات ترلاسه کړه.
د پاکستاني چارواکو د دغه سي څرګندونو په باب پر افغانستان د واکمنو طالبانو عکس العمل ولې هغه سي چې د خلکو تمه وي تون نه وي؟
افغانستان واکمن نه لري. طالب ته د افغانستان د واکمن نوم ورکول غیر منصفانه ده، ځکه چې طالب خپل دویم پاکستانی دی او دا د په وار وار ویلي دی او دا پاکستانی هم په وار وار ویلي. پاکستانی چارواکو په وار وار ویلي دي چې د ډیری طالبان نومونه اخیستي چې هغه پاکستان ته دومره وفادار دی لکه یو ډیر وفادار پاکستانی. او طالب چارواکو په وار وار ویلي چې پاکستان د دې دویم کور دی، د دې څخه یې منندوی کړی. نن هم د طالب چارواکو یا طالب مشرانو کورنۍ کاروبار هر څه په پاکستان کې دي، نو څنګه یو څوک هغه څوک چې د یو چا د لاس آله وي، ابزار وي، حتی د غلامۍ تر کچه پورې د یغه د پاره کار کوي، نو غلام بازار ته څنګه ویلی شي چې زه ستا په وړاندې باندې دغه دریځ نیسم؟ موږ ولیدل چې په وار وار باندې افغانستان خاوره باندې هوایی یرغل وسو د پاکستان لوري، تجاوز وسو. یو ځل د طالبانو په نوم د دفاع وزیر دا ویل چې بیا ځلې داسې کیږي د خوست د پیښې وروسته نو اکسلامل وشي، دغه نو څه لاس وای نور وسو چیرته اکسلامل؟ نو دا امکان لري چې غلام د بازار په وړاندې دریض ولري.
د باور غورځنګ مشر او په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
سلور وشت اشاریه اته
او یو دیش اشاریه شپجو مترو او ریدالیسن.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی د بودیجې کمښ د کونډو او هغو کورنیو ژوند له ګواښ سره مخ کړی چې ښځې اداره کوي. د دې ادارې له قوله که اړو کورنیو ته د دوی د خوراکي توکو مرستې دوام ونه کړي د تیرو کلونو لاسته راوړنې به هم په اوبو لاړ شي. ملګرو ملتونو ویلي روان میلادي کال نږدې 29 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې نن سبا لوږه په میلیونونو کسان په ځنګړي ډول کونډې او د کورونو سرپرست ښځې ځوروي چې د خپلو ماشومانو د مړولو وس نه لري. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو ګڼو همکارو ادارو ویلي چې روان میلادي کال د بودیجې له کمښت سره مخامخې دي او د ستونزې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو چارې هم اغېزمنې کړي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خوراکي توکو د مرستې رسونې محدودیت کونډې او هغه کورنۍ اغېزمنې کړي چې د ښځو لخوا اداره کیږي.
لوږه په افغانستان کې په میلیونونو خلک ځوروي او په 2023 کال کې په پراخه پیمانه د خوراکي توکو مرستو ته دوام ورکول هغومره مهم دي لکه څنګه چې په 2022 کال کې وو. ځکه که مرستې په هماغه کچه دوام ونه مومي هغه لاسته راوړنې چې تر اوسه مو لرلې له خطر سره به مخ وي. په ټوله هېواد کې کورنیو خپلې ټولې زیرمې ختمې کړې دي او د WFP مرستې د خورا اړمنو کورنیو لپاره د ژوند وروستۍ کرښه ده. په ځانګړې توګه د کونډو او هغو کورنیو لپاره چې د ښځو لخوا یې مشري کېږي.
زهرا چې یوه کونډه ده د اوو ماشومانو سرپرستي ورتر غاړې ده او خاوند یې مخکې مړ سوی دی. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هره ورځ د ښار په یوه څنډه کې د سوال په نیت کښېني.
ماشومان مې کوچني دي. مشر زوی مې 19 کلن و. پوهنتون یې وایه چې شهید سو. میړه مې مغزي سکته وکړه او وفات سو. په کور کې بل روزي ګټونکی نه لرم. یو زوی مې چې 12 کلن دی په ښار کې پلاستیکونه پلورل چې اوس په کور کې ناروغ راته پروت دی. زه خپله ګرځم چې کله مې 100 افغانۍ پیدا کړې یا 200. نه مو د شپې دیګ معلوم دی نه د سهار ډوډۍ. یو کال کېږي چې دلته 9 بجې راځم. نه لیور لرم نه خسر څوک نه لرم چې ډوډۍ او اوبه راته راوړي. خپله ګرځم. ماشومان مې وږي دي او زیات وخت په وږي نس ویده کېږي.
ملګری ملتونو ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر په روان 2023 کال کې 9 میلیونه ته نږدې سوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی وایي په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته د دوی لخوا د خوراکي توکو د مرستو رسولو چارې د بودیجې د کموالي له کبله ټکنۍ سوي دي.
د بودیجې کمښت په افغانستان کې د WFP د ژوند ژغورنې عملیات له ګواښ سره مخ کړی دی او دې ته یې اړ کړي وو چې د مرستو کچه راکمه کړو او 8 میلیونه خلک د هغو خلکو له شمېرې څخه کم کړو کوم چې باید مرستې ورته رسېدلی وای. په افغانستان کې WFP په بیړنۍ توګه 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري تر څو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او راتلونکي ژمي ته چمتووالی ولري. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمه کول باید هر څومره زر چې امکان ولري ترسره شي ځکه د لومړنۍ واورې ورېدو سره ډیری لرې پرتو سیمو ته لارې بندېږي.
په افغانستان کې مخکې هم په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړ وو خو پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې اقتصادي کړکیچ لا پسې پراخ او بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات سو. په افغانستان کې وروستیو تحولاتو ښځې او نجونې ډېرې اغېزمنې کړي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسي کولی او د پوهنتونونو له زده کړو هم منع سوي دي. په ګڼو دولتي ادارو کې ښځې له کاره ایستل سوي. دغه راز په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د ښځو د کار مخنیوي سوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ډیره مننه چې تر نمګړې پورې ازادي راډیو سره وای او زموږ خبرونه مو واورېدې او سم لښمنې سره سم د ازادي راډیو د دې سات په پاتې برخه کې دوه اونیز پروګرامونه درسي ساعت او بشري حقوق پرېږي تر بلې خبرونه.